دادی هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سرای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لندی پروگرام کې سبا د افغان کډوالو پر ستونزو بحث لرو. البته یادونه وکړم چې سبا د کډوالو نړیواله ورځ هم ده. تاسو کولی شئ چې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې سبا له دوو تر درو بجو د ټلیفون له لارې یا د سکایپ له لارې برخه واخلئ. همدارس کولی شئ چې د فیسبوک له لارې هم له موږ سره خپل نظر شریک کړئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. دا پروګرام په یاد لري له دوو تر درو بجو سبا ترشنه آسمان لاندې پروګرام د افغان کډوالو ستونزو ته ځانګړی شوی دی. په تېره بیا په وروستیو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه خپره شوي دي او همدارس په پاکستان کې چې کوم کډوال دي هغوی کله افغانستان ته راستنی شي، دا هم یوه مهمه مسله ده. اوس ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې پاوري دوست تاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي نه لیکل لپاره بل کاغذ به دي نه سنول.
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدل یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکا یې ولیکل.
فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل الته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاسبرې زه کوم چې هر امتحان کې به زه اول نمره پکې راتلم. اردو مې خوښېدله.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه انتانونه واورئ.
دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روختون کې د نظم او ډسپلین ډرامو
او په ورخمین خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل په غږ د هغه نظم واوري.
دا موسم دی چې بدلیږي، دا موسم دی چې بدلیږي، ل ذهنونو نه راوځي، ل خوبونو نه راوځي، په دې ویر کائنات خور شي، سهوا شي، سباران شي، سګلای شي، ستوپان شي، مونږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي، همداسې ژبې هم ورستر بلې سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالته یې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. د نورستان په مرکز پارونو یو شمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل او داسې هم ویل کیږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکی کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کیږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کیږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2500 څخه نیولې تر 3000 پورې وي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیمداري ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هو به هو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسګونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمسالرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو تر څنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې د پاره ترې هم ګټه اخستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخا ځاشه دور کې وای خلک مونږ ورېدلې وای دي نه لیکل لپاره بل کاغذ به دي نه سنول او په پچای هغه ته بلیګل دا ډېر یو په خلک کلا لري تر ټانګ ټانګ پورې دا کاغذ ته شو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به عمرونه به کم از کم
له کاغذي ونو جدا شوی زیات پوستکي پزمکه پراته دي چې یا میده شوی او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکا راجالا کې دی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوی پوستکی و پوست درلودل چې هر یوې بیلا او جلا ښکلا درلودله. ختمو پریولی کلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې
هغه وای کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متره د بحر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کیږي. عموما دغه سم ځای کې چې د مختلف سیمو کې مثلا پارونو کانتیوا بیا وایګل لوړو څوکې کې کنه
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شخصي د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کم د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپي خودلو او د شونټې د پاره کار اخستل کیږي. د یادونی وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسیدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسې رابډ وهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمیر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډیر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټي پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود آیا سره د مدرنزم او پوسټ مدرنزم جاج خلو.
هنر جاج
زموږ ډیر شاعران خبره کوي چې نوې شاعری ده او د نوې شاعری غوښتنې پوره کړي دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه کدار ته وایي د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګور د هر زمانہ، د هر دوره، د هر پیریډ چې ده د ځان خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغسې د ناستې پاستې او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بل دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت و یا کومه ژبه چې وه یا کم کم جزئیات او شیان چې پکې کارېدل، د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چی شته وایي؟ دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرایمر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعتو ته وایي. نو زه دا یم چې دا رنګ د هرې زمانې خپله یوه بوتیکا وي،
خو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلي وي چا نه وي لیکلي.
تاسې مخکې آیا صاحب د ماډرنزم او پوسټ ماډرنزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې دي د پوسټ ماډرنزم او د ماډرنزم خبره کوي، او اکثره یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تېرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کاروو خو له بده بخته نه پرې پوهېږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهېږي پې نه. نو زه وایم که دغه ماډرنزم په شاعرۍ کې ماډرنزم یعنې څه او په شاعرۍ کې پوسټ ماډرنزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتي شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعره درته ووایم، یو به د وجودیت په اړه درته ووایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به یې درکم. مثلا مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
هم کلام یې مله تا سره دیواله،
هم کلام یې مله تا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یوه وجودی اصطلاح ده، مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، آزادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر،
بله بله،
دا مطلب دیر، مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح ویده. اوس ګوره په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ مې خپله تنهایی نه کې یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا دغه ځلې وجودي کر به سره مخامخ کړی، دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده، یعنی دومره بلاته نه ای.
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږ تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ ماډرنزم او د ماډرنزم هغه بیلګه وویل،
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی، او په دغه کې مختلف خلک دي چې دا غو نظری مباحث په دې کې ډسکس شوی دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغو ده، یعنی اس معنا هم نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس، پوسوې، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنا هم نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
په دغه موضوع باندې څه د کوم لیکل کړي دي، یعنی په دغه یو شای نشته کی صرف په دغه کې مایوسی او مارومی ده او دومره بلا مایوسی او مارومی پکې ده چې ما او ته مطلب سوچم نشو کولای. خو لیکن هغه دا مایوسی او مارومی په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب وده ته نوبل پرایز ورکوي. دومره وړوکی کتاب دی
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعر هم درته
هماغې ته راځم د مډرنزم او د پوسټ مډرنزم خبره ته مخکې کوه لکه هغه شعر وایي بیا به اوس په
نو ما وایي اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته وویلې دا بل زه تا ته د مډرنزم په حواله بیخي یوازې هم وېرېږم ډېر
بیخی یوازی یم ویریگم دیر
هوا لاسون راک مر بسم
هوا لاسون راک مر بسم
اس گور پدی کی چی زدایم دا مطلب دا پوست مارڈرنیزم شاعر چی بی دا غ شیرون بلش تجریدی بانا لری یعنی اچھی اڈیر گنجلک شیرون بی اډیر مطلب دقیق مطالعه به غواړي بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډېرې معناوي نسې ځینې اخیستی. مثلا په اردو کې دغه دی دا جون ایلیا دی دغه شعرونه دي خلک وایي وایي دغه شعرونه کول محال دي بیا یوه معنی هم نه ترې راوځي که نه. نو زه دا وایم د پوسټ ماډرنیزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې که نه داسې بڼه او داسې فارم به لري که نه. او ماډرنیزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي یعنی تمثال نگاري به په جدیدیت کې او په پوسټ ماډرنیزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي یعنی مطلب د ماډرنیزم تصویر به واضح وي او د پوسټ ماډرنیزم تصویر به لا هم وي یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مبهم وي
تصویر به هم مبهم وي که نه. اوس مثلا په دا حواله باندې ستا زموږ نن سبا دا زلمي شاعران دي ډېر دا رنګه شاعران
همدلته ما پوښتنه هم کوله چې آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مودرنستان او پوسټ مودرنستان شته؟
بالکل شته بالکل شته.
د پوسټ مودرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعری کې پیاوړی شي موږ یې د شاعری د لاغختلتیا پیلامه ګڼلی شو که د مودرنزم فلسفه پیاوړی شي.
د پوسټ مودرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مودرنزم شرح ورباندې وشي. د پوسټ مودرنزم شرح نه ورباندې کیږي. ها دا وشي چې دا د پوسټ مودرنزم له مباحثو سره مطلب دا ورته دی دا شعر مطلب له هغو احساساتو او له هغو نظري مباحثو سره مطلب اړتیا
ده. پوښتنه هم همدا وه که چېرته پوسټ مودرنزم دا مبحث پیاوړی شي غښتلی شي موږ په شاعرۍ کې په شعوري یا په غیر شعوري ډول وکارول شي آیا موږ د ښې شاعرۍ پیلامه ګڼلی شو؟
بالکل. ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی. ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعري نه مطمئن یې؟ مال نه. ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی. نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو. نو زه لا پورې نه یم مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډېر فرق به راځي. حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله رابرسېره کوي او پیدا کوي.
ډېره مننه پروفیسر ایاز کورودان. شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تان صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او سټوډیو ته راغلی. پوښتنه هم ورسره کوم چې تاند خو زه که پیژنم د یو لیکوال د یو شاعر د یو ژباړونکي په توګه پیژنم هغه چې زموږ نور اوریدونکو دی او دا اوس زموږ غوري هغه ته تان څنګه ور معرفي کوي؟
ډیر مننه استاد. تان یو د ښکاله په خوا د ماجرات په شپو ورځو کې پیدا شوه په لار پښتون خوا باجوړ کې او لمړنۍ او ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې او د نن نه څوارلس کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته او لومړي ځل لپاره ما حس کړ چې د وطن لپاره دلته د شعور د لوړونې لپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما هغه چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی، مونږه د هغه کتابونه پیدا کړل، د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړه هم شروع کړل. لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په راتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل ښکلی، چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړله او همداراز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولن. او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه هم داسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لاړی هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر پنځوس جوړیږي.
تاسې مخکې لدې چې افغانستان ته راشي او تاسې په باجوړ کې وای، هغه وخت کې تاسې لیک کوو که نه؟ دلته چې راغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کوو استاد. هغه وخت کې ما یوازې مطالعه کوله، اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعې نه باید بیزاره نشي. هغه وخت کې ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهورو لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې به دیزه ډېرې کمې راتللې او د وحدت ورځپاڼه هغه به مې ډېره لوستله، تعقیبوله به مې. زموږ په کالج ته به هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل او د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه چې هغلته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې به غږېدل، او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي، پښتو ډېره کمه، یو ډول دام خښ ول د هغوی دپاره دود شوله، ډېره پورې پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت کې استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله او دغه دې ځانه چې بچیا راتلل په هغې به مې تنده ماتوله او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یوه نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله به دلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیمه مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کافي ما سره شته اوسم.
تان صاحب، اول د شعر کله پیل که، ولې دې پیل که؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق وم او مین وم او د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاده، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازیګر وخت چې بشم مرما داسې داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څه ادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان ادبي بهیر، زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې، او زما په تخلص نه و هغه وخت کې. او چې زه د سټیج نه راښکته شوم، نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم د دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغې راوروسته
تاند، لمغې وروسته تاند شوم استاده.
تاند صاحب، تاسو خوشباړې ډېرې کړي دي، ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او د تورته نور تخلیقات دی. کله البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه، ناول، دا دی کله شروع کړل او څومره چاپ شوی دی؟
خپلې پنځونې مې استاد شپږ اثر دي، څلور ناولونه دي، یو شعري ټولګه ده، یو وړې وړې ټوټې دي. مثلا تاو ګټل ناول، شین ستوري، زندۍ، خو زما دادای مرک دا لانا چاپ دی، او شعری ټولګه د شمې زړه، او ټوټې چې دي هغه ښه زمینه او ژوند، دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی خو ملګرو غوښتنه و چې ستا لیکنې مونږ لولو او استاذین راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډیر کار وکړو ټوکو کې ویل د ژبې ته هم لږ کار وکړه ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتنو دپاره لیکم هر صورت نو دا د تیرو پیو اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم کتابونه ناول هم لیکم ناول یو دوه باندې مې نور هم شروع کړی خو دا اقتصادي ستونزې د وطن پاتې شي
ښه زمونږ اوریدونکي به مثبت تلوسه کوي چې د تانسب شعر واوري
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي
پرخه پرې رنګونه دي
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینه سرابونه دي مخونه دي او سترګي اننګي شونډي څوایي سترګي اننګي شونډي څوایي دا خو کتابونه دي مخونه دي او تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي تاند زیارتونه دي مخونه دي واه واه ستاسو په یاد زما ډیر نه دیسته
ډیر مننه تانسب تانسب په کوم برخو کې د ژباړي کړې دي د دینی برخې نه علاوه
او ډیر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړي دي استاد د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د ایویش په واده هم دا شان د یواز د ذکر نه دینی برخه کې نه دا غوښنه علاوه په نور برخو کې د شاه ولی محمد د دهلوی یو اثر د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس وړ وړ کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدار د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوژباړ پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سي معنی يردي استاد ټول 500 اثر دي
خا تانسه په دغه برخه کې دي باقاعده زده کړی وکړي کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې ونده واخستله او کې ناستي او پاتې دي
استاد ما خو مخکې ویل چې زما ورسره مینه و د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیر مینه و او بل الته په دې اردو جوابانه زه ډیر لاسبرې زکوم چې ار امتحان کې وځو لمر په قرات اردو مې خوخېدله ځکه دی اردو د الفاظ یو د خوګواله د لکه د زین پښتو ژبې خوګه شاعري چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ما غي برکت دی چې د عمر کتابونه مې ته راوښ پړل
او اردو ژبه مې لیک کړه ده
استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې کوو په د حمزه باغوند کله چې پښتو ته راوخته ما بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډېر زیات راوښ پړل کار دیوک دیو داسې لیکوال ژباړنو شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو ته تا صدر کړل او تا پښتو ته څور کړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اوریدل او استاد او د سیال سپ سره کړ غازی سیال چې دا شعرونه ټول ویل او وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وی چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپاره ویل نه لور می لورینې مشتا لورګان خو ورته نه غواړم چې انتقال کوم ځکه مال پښتنو سره کړ ډمه راته ویل ډمه تخلص را او وی ګلنار بیگم به دومره عجز روانه و چې چادرې به د سر نه لری کول او چپړې به سلری ساده د پایزار چو پلاستیکي دا بشلیدلی او په خېبه خاورو ډکوي یو جوړ چشمه وي چې غازی سیال سه وي چې د ډیر شو کالو نه مخه پسترږي دا مره واسنه کې چې هغه بدل کی نو پښتو مال پښتنو مال یې سره نه کړ ما پښتو له د خپل واسې چې څومره و هغه مې ورک او لام په دې لار کې لګې مستړې نه او خدای دې غوړ زرا ولي چې دا مو چې څلې کلی دی او ژباړلې دغه نه ګټه خستل شوی او لکه تاسو استاد لګی استعمالن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستې واخلي شوري شي بس دا زما لپاره بیا څه دي
اولادونه د غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دا د ټول قومي د ټول ژبي د هر چا وی نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دي زما غوندي شي او زما نرسته دي زما اثر وساتي دا د ټول پښتنو دي دا غوي په حق دي
ډیر مننه په هنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لندو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنی ټولګي چاپ کړي هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلا بیلې خواوی په هنري بڼه پکې شرح کړي د زرپانی په نننې پانه کې د خاغلی رحمانی لند کیسه ان تانونه وګمج بارخیل کوي
زرپانه ان تانونه د سهار لس کمی لس بجې وي دروختون د بیړنی واټ مخیته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل دروختنی و ملازم ور باندې غک کړ خغلیا نن خو بیروبار نشته څه ته ولاړې چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا ده شاته یې وکتل رښتیا هم څوک نه وو شرمنده او خندنه شو ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل رښتیا دی ویل دا یوه ونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې ملازم بیا ور باندې غک کړ او وروره ناروغ دي څنګه ده سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ څه هیله مې لیه نه درا کړې ازمک سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیله ته پراته ده بس هیڅ څوک نشته خدای دې صحت ورکړي سید محمد غلی وو په څوکۍ کې تکیه وکړه دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې لس بجې شوې د وره په سر شین ګروپ روښانه شو د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړې وه په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاتید د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل ډاکټر لاس پسینه کې خوت او یو قدم شاته شو خیر یوسی د دهلیز دیوالونه دروازې غوله او چت له انتانونو ډک دي په دې څوکۍ هم د ورسه لسګونه کسان کینی او پاتېږي زه هم دا اوس ګورم چې ورغوې دې له انتانونو ډک دي لاسونه یې راټول کړل دواړو ورغوته یې وکتل کرخیه دا یو اتیا عادت په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوی وي هیڅ یې ونه ویل له دروازې ورننووت مخامخ په ډاکټر پسې ورغې خو یو نرس راتم کړ صبر وکړه دروختون دهلیز له انتانونو ډک دی د بوټ تلی او واسکټ بدې د انتانونو په ځاله بدل شوی وي دا چپلکی پښو کړه او هغه آبی چپنه واغونده هو رښتیا دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کې ځای په ځای ودرېد د نرس په خبره یې عمل وکړ خلاصته وګرځېد مور یې په کټ کې بی حاله پراته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي په تندي یې ور ټیټ شو ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه صبر ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې لطفا شاته ودرېږه زه یې ګورم شاته ناهیلی ودرېد ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی د ناروغیو قاصد ورته وایي د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري دا ډیر مضر میکروبونه دي د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي بله دا چې شکر وباسه دا خصوصي روغتون دی موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري نو د انتانونو رمی به پکې روانې وي خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورزه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه. په دولسو بجو به هم دومره نور راوړې، دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته ښکته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر پنځه بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، درې زره او اته سوه کېږي. عاجل واټ وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسه یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بېهوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړې په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سیکنې وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیخ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصت وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره یو ویشت زره افغانۍ کېدې. په دې کې ایله درې زره د ده خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤول چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هیر شوی و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ و. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینې پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه و ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه بوښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و. لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورخمین خیال په نننی برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده، دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم ده که دانه ده، دا د سولې پیداوار ده، دا په منډه نه ختمیږي، د یو کور د شور کیسه ده، دا په جنگ ناول کیږي، دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ، دا پښتو ده تاسو ګورئ، په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي، تاریخونه ته شرمیږي، د انسان له مړو ډکه، د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپل کړی؟ دا که مړې که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو، دا کاروان دی د وختونو، د غټ شوره راتیریږي، د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې، زه هم کوڼ یم، بس خو چغې دي وباسو. د هر کوره راتیریږو، د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی، دا که وینه د تړون دی، کم دی ټول کورونه وران دی، رور د رور سره په شر دی، زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی، یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو، څوک که لر دی او که بر دی، چې بدبخت دی نو خوار دی، بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی، دا که مینه ده خور دی، مونږه دواړه پکې سوزو، مونږه دواړه بے باوره، مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي، د خوبونو ډیوه مړه شي، ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینس کې راګیر شي، خاپیرۍ شي، له نظر رڼاګانې هم بلا شي، توراباند د خار باچا شي، بیا د چا په بل چا ناز وي، بیا څه مینه، څه روزګار وي، څه انجام وي، څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی، دا که رنگ دے که تصویر دے، بس گڑلے متقدر دے، چرت سپین دے چرت تور دے، سوے شت دے سدے شت دے، پا ذہنون مرا خور دے. والا رنگ اے بے رنگا، دوالا مخ اے بدرنگ، مونگ پی بیا ہم مینی گو، مونگ پی بیا ہم خپکی گو، مونگ پی بیا ہم خوشالی گو. دا ٹول زلون دا کتو دی، گریوانون دا کتو دی، چا دا حسن قدر خرس کو ایمانون دا کتو دی. دا موسم دے چھ بدلی گی، دا موسم دے چھ بدلی گی، لذہنونو نا روزی، لخوبونو نا روزی، پا دی ویڑ کائنات خور شی، سا ہوا شی، سا باران شی، سا گلی شی، سا توپان شی. مونگا ٹول ورطا ولاڑیو، مونگا ٹول ورطا لمدیگو، مونگا ٹول ورطا گڑیگو، ترخپو ٹول لامد لامد شو، بس پخپل اوخ کو ترشو، کو دشو کو ترشو، لہ چان خبر نشو، دخپل زان خبر نشو، بیا ٹول عمر لخزان وی. دا موسم بیا نہ بدلی گی، لنڈا دا کدا کتاب دے، لنڈا دا کدا کتاب دے، دا دا کم اٹکو جوڑ دے، دا دا کم سڑی نے ساب دے، دا دا کم مذہب کتاب دے، چا چا کڑے دا حساب دے. نہ دا دین نہ دا سادین شو، زلیخم و پیدا نکڑا، شنو خالون و نشیان کڑو، سلیخم و پیدا نکڑا، دا یارانو سر جون دے، دا مارانو سر جون دے. پا میلا کی تماشا دا، مار نولے ہی چا گڑ نکو، دا پاڑو دکان چلی گی، ٹول علم ورت گڑی گی. قصہ لوئے نا وڑا دا، قصہ لوئے نا وڑا دا، دے ارور مقدمہ دا، دے اخور دا خلے خیرہ دا، دھر چا سر دوکہ دا. زکلار موگدہ دا، زکلار متیارہ دا، زڑکی سپین آئینہ دا، زنگ و خل دا گندہ دا، جون جون ندے گزارہ دا، چھ میوبل تا سر دا. دا دا جون دا مور قصہ دا، که غنم دے که دانا دا، دیو کور د شور قصه ده، دا پا مند نخط میگی، دا دا سول پیداوار ده، دا پا جنگ ناولی کیگی، دا پا مینا منزی کیگی.
دا کمینا دا خور ده، مونگ دوار پا کی سوزو، مونگ دوار بی باورا، مونگ دوانا بی خبرا. داد جوند دمور قصدا، غنم دے کا دان دا دا پمنڈا نہ ختمی گی دا دسولے پیداوار دے دیو کور دشور کی صدا دا پجنگ ناولی کی دا پمینہ